سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا ما سيګرات څلور بچي شوي دي خبرې خبرونه ته موزه فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وايي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتیا سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د سازمان د دې سازمان پر اساس افغانستان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیا وضعیت په اړه خپل راپور کول. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتیا مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي دروایي د جاپان او اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې 55,500 ته حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پام کړی دی. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی که تراوی و نکړي لاکس لمن سره به مخامخ شي. د خبرداری د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په یوه رسمي اعلامیه کې ورکړی دی. دا اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري هم خپره شوې ده، دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکي تراوی کولو ته اړ کړي. د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یې د پورو په اړه موافقه د باور د نشوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې نور پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې د پور مسله د اعتماد د نشوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور د اخیستو لپاره یې د دغه صندوق یو شمېر شرطونه پوره کړي دي. د متحده عربي اماراتو د دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربي اماراتو د دولت د مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عربي اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت د مشر په توګه ګمارل شوی دی. او د هند کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کیګ لوبډلو په مسابقه پیلېږي. سکال په دغه لیگ کې 5 افغان لوبغاړي راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمن الله ګربز، نور احمد نکړوال او نوین الحق لوبېږي. د هند په غوره لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطلب لرو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر دوی نامه له مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت
په بخښنې سره چې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، تخنیکي ستونزه به حل کړو. اورېدونکو لکه څنګه مې چې هم مخکې یادونه وکړه، اوس به ورشو د خبرونې معرفي ته. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګېدلي بندیزونه لرې کړي. دا چې یو نامه څومره د طالبواله ده چې دغه بندیزونه لرې کړي وړاندې په راپور کې به یې درته وویل. همدارنګه کندوز ته باور شو چې د کندوز د پیمام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبتلو له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. همدارنګه د نورستان په لرو پرتو سیمو کې بیا اوسیدونکي شکایت کوي چې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د چینن ډونالډ ټرمپ د خپلو کړنو په وجه باندې جریمه شوی دی. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مو غواړم. بیا هم ستړي مشه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګېدلي بندیزونه لرې کړي. هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې د یو نامه له مشرې روزه اوتمبایوا سره په کتنه کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر دوی نامه له مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنی حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوي پکې مولوي عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د دوی په اوسني رژیم او چارواکوی محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، ځکه د ده له قوله دې کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې مولوي عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم دې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ایونامه د دې لیدنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې یوه همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي، او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګېدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې په روان چلند نیوکه کوي او وایي طالبان د دې پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زی هم وایي طالبان هغه مهال له نړۍ سره تعامل کولی شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام یې جوړ کړی ده، دغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو، د ویسا په نیولو، د میرمنو په نیولو، خلکو نه د بنیادی د ژوند حق اخیستلو سره فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي. او خپل طالبان هم د دې تعامل وړتیا نه لري چې په ځان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنه یې په رسمیت وپیژني.
د دې ترخوا یو شمېر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. له دې شمېر یو بله جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي د کله چې دوی واک ته رسېدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زرونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو عسکرو له وستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکی ګواښ وسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه عملي هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او زبان دي 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1 سلنه یې مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې
د پلازمین اوسیدونکو مصابین وایي د تیر کال په جدي میاش کې د خور یو کلان زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض و دوا ورځ موږ شفاخانه کې بستر وو. ځم هلته ومه، هلته وروره ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کړو، سیروم ورته تیر کړو، او سیستم تنفسي وو نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وګخي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډېر خپه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفس سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خور روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کل ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په نهمه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 15% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپله یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده شوې. په وروستیو کلونو کې یو شمېر آنلاین سوداګریزو توکو د پلور د پور او د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ تود شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
دو سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګري 50% راښکته شوي. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% از مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلک بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټول پانګونی بندي شوی دی او بازار ورستر بلی کمزورې کیږي.
پوینټر اومدم میره بازارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تا گروست ما خپل دند لاله سوار کړه. اوس په کور ناستیم. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د اړتیا وړ شیان نشم اخیستلی. د بده مرغه د ډیرو کورنیو اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده. دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري و موږ غوښتل چې د یاد وزارت له ویاند عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب رانه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یو له نویو لارو څخه و چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې مسلې ته. د ډونلډ ټرمپ په اړه په وروستیو کې ویل کیږي چې د ځینو کړنو په سبب باندې دا جریمه شوی دی. دا چې دا کړنې څه دي تفصیل به یې د عصمت سروان واورو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستورمی ډانلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السکوت ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې سټورمی ډینلز ته $130,000 ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یوه پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړه. ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمې کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې وه چې ډونالډ ترامپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ترامپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ترامپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ په یوه خبر پانه کې د منهټن څارنوال الوین بیریک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بد رد ویلي. الوین بیریک پر خپل ټویټر پانه کښلي چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. له بلې خوا سټورمی ډینلز ویلي چې ډونالډ ترامپ په 2016 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ترامپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالډ ترامپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ترامپ په امر او له هغه سره په مشوره یې سټورمی ډینلز ته $110,000 ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالډ ترامپ له میرمن ډینلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د نیولو امر وشو نو اعتراض پې وکړي. ترامپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دي حتی له بنده خوشي شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانیستل شول. ځایي چارواکي وایي یاد لس روغتیایي مرکزونه د یاد ولایت پاچوري، چنارتو او نورو ولسوالۍ کې پرانیستل شوي دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وره.
دا ژغونه د هغه موټرو دي کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیایي مرکزونه ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 ولسوالۍ کې پرانیستل شوي دي چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواکه ماشومانو لپاره د تقویتي مواد ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمېر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤل ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ وو.
د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اورزګان لپاره د 10 کلینیکونه منظور شول چې د او ایچ پی سی ډي انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکي خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 500 بسترې روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي. او هغه ډول خدمات په کې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یو ولایت په ساته اړتیا وي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
اوس به هم په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمیر لرو پرتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. دی وایي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ د یو څه لیک لپاره په ساتونو مزل کوي. حکومتي مسؤلین بیا وایي په تیر کال کې د ولسوالیو په مرکزونو او یو شمیر نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ یو څه اسانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې به هم له لسو زیاتو ساحو کې د ټلیفون او انټرنیټ ستنې ولګوي. تفصیل د روهلان وری په دې راپور کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وای په 2023 زیږدیز کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دو سات مزل کوي او غره ته خیږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغوی یو چاته زنګ چې وهي یو سات دو سات لاره غره ته خیږي یا لاندې کلینیک ولسوالي ځای ته راځي هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
دې ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالي اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
بارګی مټال د ولسوالۍ نه بار صاحی کامدیش بازی سیمی د وایګل بازی سیمی د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بی برخې او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډیر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په 1400 کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 1400 پورې وړې او غټې نورو پیغامونه هم ولګولې شي چې د مکالماتي خدماتو تر څنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو پتنګ کړي دي.
اوس به کندز ته ورشو. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبدلو له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدل اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار ښه و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کندز کې یو شمېر خلک د بوریا اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي. د بوریا اوبدلو صنعت د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي. بوریا له لوښو او نیو څخه اوبدل کیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو اوسیدونکی سید رسول آزادوی روډې ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب و کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همې بوروبافي یک کس مکمل پادری بابګي از مردم موندګي
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پوخا زمون کار خو اوس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې له ځنګلونو څخه لوخي او نه اوریبي.
سید رسول وای دوی په خوا د بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه د امو سین لغاړې راوړل. خو په دې ورستوي کې د افغانستان د کرنې وزارت له لوري د ځنګلونو وښلو د منع کولو تر څنګ د لوښو درمو او دنیو په ریبلو یې هم بندیز لګولی او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
کول دروی نو یاله شوه کې نه شه بیاره جنګل یاله شوه نه
له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې موږ ته اجازه راکړي تر څو له ځنګله څخه د بوریا عبدالله د اړتیا وړ مواد لکه لوښي درمي او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو تر څو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نوموړي ولسوالۍ د بتکاشان کلي یو بل وسیدونکی محمد علي لګیا ته د خپل کور مخ ته بوریا وبي. دی وایي د څه باندې شل کالو راهیسې د همدې بوریا عبدالله له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.
کسب کار مهمه کاروبار خاصکاری است. بسا وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدل دي. دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي او بیا سیمه ایز سوداګري له موږ څخه په ارزانه بیه اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو. نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو له مخې سره له دې چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یوه تخته بوریا اویا افغانۍ پلوري.
مو دیگه جنگلاتای مون بند است او چیز است مشکلاتای
زنگلونه بند شوی دی. ساتون کی چاته اجازه نه ورکوی چی لوخی درمی او نه اوریبی. د ستونزو په غالولو سره خپل روزگار مخ ته وړو. له حکومت نه غواړو موږ ته اجازه راکړي چی له زنگلونه لوخی او نه راوړو او خپل کار روانو ساتو.
په داس حال کې بوریا عبدالله کې دی بوریا عبدالله دی اومه مواد لکه مخ څخه شکایت کوي چې تیر کال د کندز د کرنې او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکي ګمارلي. اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وښلو تر څنګ د درمو لوښو او دنیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د کانونو وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره یو خصوصي شرکت ته سپارلې دی. د سیمټو دغه کان د استخراج لپاره سل میلیونه ډالر پانګه شوې ده چې هر ورځ به ترې 3,800 ټنه سیمټ استخراجېږي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمنټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسؤول عبدالرحیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3,800 ټنو پورې رسیږي.
انشاءالله تعالی په یو کال کې به خدا کول انشاءالله تعالی موږ په دغه کړي دي چې په یو کال کې به دا شرکت انشاءالله تعالی کامل جوړ شي. خدا کول انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا دغه مخه هم انشاءالله په حال کې مستانه شرکت چې دغه سره موږ د لاسلیک کړي دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک رګل را پاله کوي. بیا به انشاءالله تعالی بیا هغه زیدر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې سل میلیونه ډالر پانګونه شوې ده چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي. په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشاتي کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي. بیا که ضرورتونه د خلګو دغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکړي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رایستلو په بهیر کې به شاوخوا 15,000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا زموږ سره په افریقي دي چې په خوا یې ډبره راوړله د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته یې په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د پنجوایي د غره سره ډبره راوړي دلې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ دلې جوړوو نو په دغه کې کاریږي. په خوا د پاکستان راکل
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالیو کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو کانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړی پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډېرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډېر کسانو ته یې طبي خدمات برابر کړي دي. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی تراوی ونیکری لکس لمال سره مخامخ شید. خبرداری د هلمند طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ریاست په یو رسمي اعلامیه کې ورکړی دی. د اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لوري هم خبره شوې ده، دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کولو ته اړ واسي. د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د راپور په اړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پرون تاړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت چې نور پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې د پور مسله د اعتماد نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. د متحده عربی اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد زید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور مخې محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. او د هند کرکټ غوره لیگ نن جمعه د هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سوپر کینګ لوبډلو په مسابقه پیلېږي. سږ کال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګوربز او نور احمد نکریوال او نبین الحق لوبیږي. د هند په غوره لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کلی مو کوم. نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې یې کړې دي. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروی اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلی له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی؟
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نو مونږ کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نو د روسانو یرغل په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، منګ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر و چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخته به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي، او که بد یې هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سی برهان الدین ربانی یا دی دینور و احزاب و گیلانی سی حضرت سی صبغت الله مجددی دغه څلور مشرانی مولوی سی محمد نبی محمدی ایدی طول سره او مولوی سی خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دې د پکور کې په نوکړ خلو کې درس ویلی آخري کتابونه ما دې د نس د کړي وو نو دې دې ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو د دوستۍ هغه وو نو دوی به چراتل دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وو سما او یا د دوی سره خره وابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاستي
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو حضرت صاحب وو ربانی صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب
مولانا صاحب مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې څه مو ولوستل په جرمني کې
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله خپل شهادت نامه یا سند واخستو
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي تغیرات په څه کې وو
دلته بالکل یو مدرن متود وو یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو دوی فاکولټر وستل دلته څه اسانه کار نه دی لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه کدا شې ما وکړلې شول نو ته ما ته ښې نمرې راکا نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي یعنی چې فقط کامیابېږي لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونه خست
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوي منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن یعنی د تشکیلاتو جوړول د اتحادیو جوړول د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه د دې درس نه فارغ شومه نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دې کسانو ته جایز دی لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو تزی او کوم مشکل مونه لري نو دی دوی دی پارا داشه مکرو دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړه، د اتحادیو جوړیدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړیدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو مونږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی چې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته هم راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو هغه کېږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شولو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې چې دوی دا دین منی او کنه منی. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې دی دین او دی مطبوعاتو آزادی ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنی. او که په داسې شکل باندې منګه د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی دیو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دیو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دیو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی؟ وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې موږ یعنی شاګردان و د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعری خلاقیتونه لرل، او دغه شعری خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کړم. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامند ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلي چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزې صاحب وبخښي، جان آغا الکوزی صاحب و فرید هود و او نور ډیر دوستان و عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستان و چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې ده روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغې ته شاعران و ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2009 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي، فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دي تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوښه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یي، یعنی ته لیکلی یي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده په دې مسله کې، چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد کړئ؟
پسې دې چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلق زخت زیاد کتابونه لولی او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف. دغه ټول هغه دي، لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه،
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.